السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر درې بجې دي. نن د خالی ورځو د 2013 کال د جنوري شلمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو اوریدونکو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو دوا 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو اوریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وکړو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د پولیسو دوه مشران لدندو لری کړل شوي دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر او د خبریالانو خوندیتوب ادارې د پاکستانی حکومت له لوري د مشال ریډیو د دفتر د تړلو غندنه کړې او فیسبوک شبکې د باوري خبرونو خپرولو لپاره د نوو ګامونو پورته کولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور او د شرقي سیمې د پلټونو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور کې له خپلو څوکو لري کړي دي. نن د نقیب الله د وژنې په اړه پلټنیزې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر ته په رپورټ کې لیکلي چې د دغه پیښې د بېطرفه پلټنو لپاره دي ایس ایس پی راو انور او ایس پی الطاف سرور ملک له څوکو لري کړل شي. ویشت کلن نقیب الله مسعود د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي و چې د جنوري په 14مه د راو انور په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې وشل شوی و. د نقیب الله تر وژنې وروسته راو انور ویلي و چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو دغه کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. بلخو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړي مفتي سید جانان نن مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون په دوو بیلابیلو قراردادونو کې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود وژنه او په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده. روانه میاشت په مردان نوخار او د پنجاب په کسور کې له ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو پیښې رپورټ شوې دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلی دی. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د دفتر وتاړو. خو د آزاد اروپا ریډیو مشر تومس کینډ بیګا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په تړلو ډېر زیات اندېښمن دي او د پاکستانی چارواکو د ارادو په اړه په بیړنۍ توګه د زیاتو معلوماتو په لټه کې دي. تومس کینډ زیاته کړه چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اورېدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او هیله لري چې راتلونکي بې لزنده هواره شي. د مشال ریډیو د دفتر تړل کېدو په اړه په پراګ کې د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقق ویل
موږ ته د پاکستان د حکومت لخوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زمونږ کوم پروګرام، زمونږ کوم مطالب، زمونږ کوم خبر، زمونږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي. خو فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسته زمونږ رپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو.
بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون ویلي امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د آزادې مرسته کوي چې په یو فعال او آزاد میډیا د جمهوري حکومتدارۍ بنیادی تیګه ده او د مشال ریډیو په اړه له پاکستانی حکومت سره خپل اندېښنې شریکې کړې دي. د دې ترڅنګ د خبریالانو له تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت آزادې ته یو ګواښ بللی دی. د ایشیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګا له واشنگټن په یو بیان کې ویلي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا بې له نور فشاره په دایهواد کې خپل کار پر مخ وړل ته پریښودل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د مشال ریډیو د دفتر تړلو دا ګام یې د دایهواد استخباراتي ادارې ISI د رپورټونو په بنیاد اغستې او زیاته کړې چې مشال ریډیو داسې خبرونې کوي چې د دایهواد د ګټو پر ضد دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي عدالتونو لخوا نورو لسو وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان د پوځ د اماړیکو څانګې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو او په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کینی باید د غي مالی سرچینې او جنگي صلاحیتونه لمنځه وړل شي. جان سلیوان د خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. غونډې ته د پاکستان استاسي ملیحه لودی ویل د افغانستان د ستونزو هوارول د سیاسي لارې وشي.
After 17 years of war, it is more than evident.
دا وی لول سکالو جګړې ورسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي رتراګریسد په مبارزه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا ویل چې په سیمه کې رتراګریسد مبارزه یوازې د افغانستان سیمواري نه ده. د پکتیا په ګردیز ښار کې د ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن وشل شوی دی. د پکتیا د والی بیان عبدالله حسرت مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د ګردیز ښار د دویمې حوزې اړوند کابل لین کې په یو شخصي موټر شوی چې پکې یو تن زخمي شوی هم دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کول لپاره به یو سروې کوي. د شبکې مشر مارک زګربرګ پرون ویل دا شبکه به باوري معلوماتي او ځایي خبرونو د انتخابولو لپاره هڅې کوي. یا د شبکه زیاتوي غړي به معلوموي چې د باور په لحاظ سره خبري ادارو ته څنګه درجه ورکړل شي. دا په ټولنیزه شبکه د غلطو خبرونو او پروپاګنډې مخنیوي لپاره د فیسبوک لاړخه وروستۍ هڅه ده. د رپورټونو تر مخې د فیسبوک شبکې دا ګام به نه یوازې د خبري ادارو بلکې د عامو خلکو لاړخه هم د خبرونو خپرول تر اغیز لاندې راولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بارات لون کې ونه اروپا ته سفر کوي او هلته به د خپلو ملګرو هیوادونو سره د ایران په چارو خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي اروپا ته په دې سفر کې به د خبرو اترو ټول پام په ایران وي. ټیلرسن په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې د ایران د جوهري لوسنامې په اړه د پردې تر شا خبرې اترې روانې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې به واوري د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وجنې په تور له خپلې چوکۍ لري کړې دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وجنه او په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو نجونو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده.
تازه کې دا مطالبه وه چې کوم د کیبلا مسعود کومه واقع شوې ده د دغې واقعې د عدالتي انکوایري وکړلی شي. ماورای عدالت قتلونه مطلب د بند کړلی شي.
د خبریالانو خوندیتوب ادارې په پاکستان کې د مشال ریډیو تړل غندلی. نن پر باچا خان پوهنتون د وسوال بریت دوه کاله پوره شول.
هغه وه مشاعره د امن په نوم باندې وه. اوس تاسو دې ته خپله سوچ وکړئ چې یو سړی مطلب د امن مشاعره نه شي برداشت کولی. دا د زړه کې دومره هغه نه وي توان نه وي د زړه.
او په سروې خپرونه کې د جوډو چمپیون اقصا حسین سره خبرې کوو.
ما اصل کې همدا خبره غلطه ثابتوله کنه چې پښتنه یو جینې هم داسې نشي کولی. ما اول قدم واغشتو الحمدلله. ما پسې زمانه ډېره متاثره شوې دي چې زموږ یو ټیم جوړ شوی دی.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وجنې په تور کې له خپلې چوکۍ لرې کړی دی. په هغه تور دی چې نقیب الله مسعود یې په یوه جعلي پولیس مقابله کې وژلی دی. د نقیب الله د وجنې وروسته په ټولنیزو رسنیو خلکو د دغه پیښې په سختو ټکو غندنه کړې ده او د ملک په یو شمېر سیمو کې مظاهرې هم شوې. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. د جنوري په شلمه د نقیب الله د وجنې په اړه پلټنیزې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر آجی خواجه ته په لیږل شوي راپور کې لیکلي چې د دغه پیښې د بېطرفه پلټنو لپاره باید د ملیر سیمې اس اس پی راو انوار له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. 19 کلن نقیب الله مسعود د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی و چې د راو انوار په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی و. د نوموړي وجنې وروستو راو انوار رسنیو ته ویلي وو چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو، خو د نقیب مسعود کورنۍ دغه تورونه نه مني او وایي چې هغه د هیڅ یوې وسوالې ډلې سره هم تړاو نه لرلو او کراچۍ ته د روزګار لپاره تللی وو او هلته یې دکانداري کوله. د نقیب مسعود د وجنې پر ضد د پاکستان په بېلابېلو برخو کې قهرجنې مظاهرې وشوې او د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار تېره ورځ دغه وجنې د پلټنو حکم ورکړی دی. پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د نقیب محسود د وژنې د پلټنو په اړه جوړ کړل شوی کمیټې خپل ابتدایي رپورت وړاندې کړی دی چې پکې د شفافو پلټنو په خاطر د ملیر د پولیسو مشر راو انوار او د کراچۍ د شرقي سیمې ایس پی انویسټیګیشن ملک الطاف سرور له خپلو عہدو لرې کړل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دغه کمیټې په وینا د سند پولیسو محکمې د دغو دواړو پولیس چارواکو د لرې کولو سره سره ځینې نور ګامونه هم پورته کړي دي چې پکې د راو انوار په ګډون د ځینو نورو کسانو نمونه د پاکستانه د بهر نتلونکو په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د کراچۍ د پولیسو مرستیال مشر ته ویل شوی دي چې د هغه پولیس ټلې خلاف د قانون مطابق ضروري ګامونه پورته کړي چې د نقیب محسود په وژنه کې ککړ دي. نقیب محسود د جنوري په دریمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د خپل کرایه د کور نه لادرک شو او لس ورځې وروسته د جنوري په 14 په یوه مبینه پولیس مقابله کې ووژل شو. د هغه د وژنې وروسته په کراچۍ، اسلام آباد، ټانک، پېښور، ملتان، ډیر اسماعیل خان، بنو او ځینو نورو ښارونو کې خلکو مظاهرې پیل کړې چې پکې د نقیب الله او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړل شوه. هم د جنوري په 14 راو انوار وویل چې دوی څلور تنه د تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور د کراچۍ په شاه لطیف کې وژلې دي. د تیر زیارت په ورځ د سند صوبې د پولیسو مشر الله دینو خواجات دغه پیښې د پلټنو لپاره یوه درې کسیزه کمیټې جوړه کړه چې مشري د پولیسو مرستیال مشر ثناء الله عباسي کوي او د جمعې په ورځ د نقیب محسود د وژنې په اړه راو انوار دغه کمیټې ته وړاندې شو چې پر ده د لګېدلو تورونو سپیناوی وکړي. د 19 کلن نقیب محسود خپل نوم نسیم الله و. له تیرو څه باندې 8 کال راهیسې په کراچۍ کې میشت وو. د هغه د کورنۍ یو غړی نور رحمان وایي چې نقیب محسود له تیرو 8 کال راهیسې د کراچۍ په سټیل مل کې مزدوري کوله او دوه درې میاشتې وړاندې په سهراب ګوټ سیمه کې د جامو خپل دکان جوړولو. د تور لګوي چې د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ځینې کسان په سپینه جامه کې راغلي وو او نقیب یې له ځانه سره بویلی وو. د ده په وینا چې هغه له هیڅ یو وسوال تنظیم سره تعلق نه لرلو. پولیسو د نقیب محسود مړی د جنوري په 19 د هغه کورنۍ ته ورکړ چې د جمعې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د نقیب ځینې ملګري وایي هغه غوښتل چې یو ماډل جوړ شي او اکثره به په فیسبوک خپل عکسونه هم شریکول. هغه په فیسبوک د 15,000 زیات فالوورز هم لرل.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون په دوو جلا جلا فیصلو کې په کراچۍ کې د نقیب الله محسود وژنو په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو نجونو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده. په یو قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د نقیب محسود د وژل کېدو د پیښې عدالتي تحقیقات وکړل شي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې غړي مفتي سید جانان سره مرکه کړې ده او په سر کې له دغو قراردادونو په اړه معلومات پوښتلې.
دا پرونو چې کله د صوبایي سملې اجلاس شروع شو نو دا تقریبا یو دوه قراردادونه وو. یو دی مسود نقیب الله محسود چې کراچۍ کې هغه سره کوم ظلم شو دا، بلکې زه خو به د دې داسې تشریح وکړم چې دا د پښتنو خلاف یو سازش ده. دا د هغه سازش یوه کړۍ ده. یو دې حوالې باندې یو قرارداد وو، هغه کې ټولې پرټۍ وي سره د حکومت فخر اعظم وزیر پیش کړل او دا ټولو پرټۍ نه تایید واغستل او ټولو پرټۍ د هغه حمایت وکړل.
هغه کې څه کیسه ولا، یعنی څه مطالبه وه یا صرف منظمت وو؟
هغه کې دا مطالبه وه چې کوم د نقیب الله محسود کوم واقع شوی ده، د دغې واقعې د عدالتي انکوایري وکړلی شي او دا روان ور صاحب چې کوم ده دا د فلحال معطل کړلی شي او د دې د تحقیق وکړلی شي او د پښتنو د موارای عدالت قتلونه مطلب د بند کړلی شي.
او بل بیا بل قرارداد د څه په باره کې مفتي صاحب؟
دویم قرارداد د اوس پاکستان کې چې نوه کوم یو لهر شروع شو ده، دا وړو بچیو بچیانو سره چې کوم د جنسي استحصال کیږي هغه سره زیادتی کیږي. په دې حوالے باندې منصری کی وا واقع شوی وه، نوخار کی شوی وه، مردان کی شوی وه او د خلاف امینه سردار پیش کړو دا قرارداد او د ټولو پرټیو کینو د سکتونو ور باندې هغه کې د دغو شیانو مزاحمت کړی شو او صوبایي اسمبلی صوبایي حکومت نه دا مطالبه کړی وه چې دا کسان د فیل فور گرفتار کړل شي او دوته دی وایي عبرتناک سزا ورکړل شي. سو آئندہ دپارا مطلب دا چوک دا کی حرکت دیا ہوں دکی.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو د خبریالانو د تحفظ نړیوال ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د مشال ریډیو دفتر تړل غندلی او دای په دغه هیواد کې د میډیا ازادۍ ته ګواښ بللې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په دغه اړه د پاکستانی حکومت سره خپله فکرمندي شریکه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د استخباراتي ادارې ISI د راپور پر اساس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلې دي. پرون د کورونو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي مشال ریډیو داسې خپرونې کوي چې د هیواد د ګټو پر ضد دي. د آزادې اروپا ریډیو مشر ټامس کینډ بیگا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو ډېر زیات اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړې چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او دا هیله لري چې دا ستونزه به بې له ځنډه هواره شي. د آزادی اروپا ریډیو مشر نور ویل چې مشال ریډیو د هیڅ یو حکومت یا استخباراتي ادارې خدمت نه کوي. د ریډیو ټول خبریالان د پاکستان شهریت لري چې خپل هیواد تجمن دي او هم د هغه کلیو نه راپورونه را لیږي چېرته چې خپلې کورنۍ لري. ټامس کینډ غوښتنه وکړه چې دغه خبریالانو تحفظ دی یقیني کړل شي او دوی د بیل ویرې او زنده خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویان دی پرون ویلي دوی دغه راپورونه لیدلي دي او د پاکستانی حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړې ده. وزارت زیاته کړې امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ مرسته کوي ځکه چې یو فعاله او آزاد میډیا د جمهوري حکومتداري بنیادی تیګه ده. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل غندلی دي او دای په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بللی دی. د آسیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیگا له واشنگټن په یو بیان کې ویلي دي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا بیل نور فشاره په دغه هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي. د پاکستان او افغانستان او نړۍ د نور یو شمیر برخو نه سیاسي او ولسي وګړو د بشري حقوقو دفاع کوونکو هم د سوشل میډیا لارې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل کېدل غندلی دي او ویلي دي چې باید بې آوازه ولسونه د مشال ریډیو په شکل کې ل خپل آوازه بې برخې ونه ساتل شي.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی چارواکو له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر پر تړلو اندېښنه ښودلې. ټامس کینټ بیگا په یو بیان کې پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د مشال ریډیو د خبریالانو امنیت خوندي کړي او اجازه ته ورکړي چې بے له سترهې او زنډ خپل کار بیا پیل کړي. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د اسلام آباد دفتر تړل لیو. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په پراګ کې د مشال ریډیو له مشر محمد امین مدقیق سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې د پاکستان حکومت د دفتر تړلو په اړه مشال ریډیو ته رسمي سند یا دلیل ورکړی دی.
موږ ته د پاکستان د حکومت لخوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زموږ کوم پروګرام، زموږ کوم مطالب، زموږ کوم خبر، زموږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دی یا د دوی نه دی خوښ. فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسې زموږ ریپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو. د هغوی نه به بار بار دا زموږ د پروګرامونو په حق لا پوښتنې کولې او موږ ورته ویل چې موږ یو بې طرفانه پروفیشنل ژورنالیزم کوو. زموږ ټول رپورټونه زموږ په آرشیف کې پراته دي. هر رپورټ سره چې تاسو موافق نه یاستئ، په هر رپورټ باندې چې تاسو اعتراض لري، موږ ته هغه راپورټ راوښیئ چې موږ هغه وګورو چې آیا واقعا موږ غلطي کړې، هغه خپله غلطي اصلاح کړو. مګر دوی بیا دوه درې ورځې به تېرې شولې یا هفته به تېرې شولې، بیا به بل ایجنټ دی زموږ یو خبرنګار وغوښتو او عین همدغه تکراري پوښتنې به کولې. نو بالاخره د دغه تنګولو په نتیجه کې راغلله او دفتر یې وتړه.
نو مدقیق صاحب، آیا دوی د مشال ریډیو له دې خبرونو څخه خوشاله نه دي؟ مشال ریډیو په رښتیا هم داسې کار کړی دی ځکه د مشال ریډیو خپل غبرګون څه دی؟
د مشال ریډیو عمومي مشر ټام کینټ یو لنډه بیان خبره کړله. نور عکس العملونه به هم راځي. هغه کې دا ویلي دي چې مشال د ریډیو فری اروپا، د آزادې اروپا د رادیو یو څانګه ده او دا یو 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 خصوصي نشراتي دستګاه ده چې د امریکا د کانګرس لخوا نه مالی مرسته کیږي او د هیڅ یوې استخباراتي ادارې سره یا د هیڅ کوم استخباراتي ادارې سره دا تړاو نه لري. نو رادیو مشال همیشه متوازن او د اعتبار وړ راپورونه خپره کړي دي او فقط هغه منطقو ته چې هغوی مطبوعاتو ته لاسرسی نه درلودله هلته آزاد مطبوعات نه وو. د خلکو اذهان همیشه په غلطو خبرونو باندې مخشوش کېدل او خلک یې بنسلګري یا ترګري خواته رابلل. د هغو منطقو لپاره دوی صحیح او درست معلومات وړاندې کول. د همداسې د آزاد اروپا د راډیو مشر تامکنت هیله ښودلې چې دا مسله زر حل شي.
پوښتنه دا د خلکو په ذهن کې دا وي چې مشال راډیو په اسلام آباد کې دفتر تړل د مشال راډیو خپرونې تړل دي که نه خپرونې به دوام لري؟
نه، د مشال راډیو خپرونې به دوام لري ځکه چې موږ د پاکستان نه نشرات نه کوو. زمونږ مرکزي دفتر په پراګ کې دی او زمونږ اموات چې دي او د اتا د دوباره ریلی کولو وسایل چې دي هغه هیڅ یوې په پاکستان کې نشته، د پاکستان نه بهر دي. او دا به د مشال راډیو په خپرونو باندې هیڅ تاثیر نه لري. زموږ نشرات به دوام لري او موږ به خپلو خلکو ته هغه صحیح او درست معلومات رسوو تر څو چې هغه ځای کې چې خلک معلوماتو ته ضرورت لري غلط معلومات ورته ونه رسیږي.
اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولو خبرو ته کښېني هغوی باید دې ته قانع کړل شي او مالي سرچینې او د تجهیز منابع له منځه یوړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. تفصیل یې د رضوان مراد نه.
یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا ښیي باید بدل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان دا خبرې پرون په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي.
وی مست ریکګنایز د ریالټی دټ While the Afghan government has been adamant about its interest in initiating
دوی دا حقیقت به درکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر خپل لیوالتیا ولاړ دی، خو په مقابل کې د طالبانو لخوا په دې اړه کوم لیوالتیا نشته. دا وضعیت باید بدل شي. د دې د بدلولو لپاره موږ باید د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی منابعو او د تجهیز د سرچینو د منځوړلو لپاره کار وکړو. باید په یو ګډه او پرېکنده ژمنې سره وښیو چې یوازینی ځای چې طالبان کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي هغه د خبرو اترو میز دی، نه د جګړې ډګر. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل لیدل کیږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر مؤثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد د مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړ رتبه امریکایي مقام بیا د دې هیوادونو نوم یاد نه کړ. د افغانستان په اړه د امنیت د نړیوال شورا په دې غونډه کې د قزاقستان، تاجکستان، روسیې، کویت او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویتریس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له تروریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي.
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime responding
to Afghanistan hukumat la sakh derizai terrorism aw manazam jinayat sara mubarizah kawi da yawazi da Afghanistan mas'uliyat na da che de gwaqhuno ta jawab wai da terrorism par wadan de aghizmana mubarizah cho arkhiza aw simayza hamkari gwaadi. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له تروریزم سره پر مبارزه ټینګار وکړ.
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of regional terrorist sanctuary
خو یو چې وایو د تروریستانو د سیمه ایزو او خوندی پناه ځایونو ستونزې ته د لاسرسي حیاتی اهمیت تر پخوا اوس زیات درک شوی دی. تجربه خودلی ده چې تروریزم موږ ټولو ته ضربه راکړې ده او د هغې له منځه وړل د یو هیواد له توانه پورته ده او دا هر اړخیزې هڅې غواړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی ملیح الودی په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د حل په اړه څرګندونې وکړې.
After 17 years of war, it is more than evident that neither the Afghan government and its
دا وی لول سکالو جګړې وروسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیات ټینګار د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي وشو او یو شمېر ګډونوالو بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو او نشه یي موادو د تولید له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د افغانستان په اړه غونډه وکړه چې د دې شورا یو پلاوی تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د وضعیت په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې.
اوریدونکو نن پر باچا خان پوهنتون د وسوال برید دوه کاله پوره شول. په چارسده کې په دغه پوهنتون په دغه حمله چې د 2015 کال په 6 جنوري سهار ترسره شوی و پکې 13 کسان وژل شوي وو چې زیاتره زده کوونکي وو. د هغه وخت باچا خان پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر فضل رحیم مروت نه مو وپوښتل چې په دغه ورځ پرې څه تیر شول او څه احساسات یې وو.
هغه احساسات خو چې ما هلته هم وی اوس په هم وایم چې هغه احساسات چې کوم وو، اولنی احساسات خو زما دا وو لکه د یو پلار چې څنګه احساس وي که ماشومان د یو پلار جینکۍ ته هلک وي هغه هغه ته ډېر ګران وي، دا یو احساس شو. دوم احساس دا چې د استاد په حیث باندې مطلب زه خو چونکې استاد وم بنیادي، هغه بل احساس شو چې استاد هغه سره خپلو شاګردانو سره خپل محصلانو سره کومه مینه وي هغه احساس دوم وو. درېیم احساس چې کوم وو د وایس چانسلر لا د رئیس په توګه چې کومه ذمواري وه کومه احساسات وو هغه بېله. څلورمه خبره دا وه چې ما ته لږ البته یو کوم احساس چې ما ته کېدو هغه دغه چې آیا باچا خان پوهنتون باندې حمله، آیا په قلم باندې حمله ده، لکه مطلب د ټوپک او د قلم مقابله ده. او دې که موږ تېر پاته رالو به دا یو په عالمیه وي او دا به د نړۍ دپاره او د علاقې دپاره او د سیمې دپاره خبره نه وي، ځکه چې دا چې کوم وو چې د کوم کسانو مثال حمله وکړله باچا خان پورټریټ لا تصویر ورته وایي لا سي انځور ورته وایي هغه هم په کندو باندې وهلی وغیرہ راچولی وو. زمونږ سرلس چې دي محصلان غریبان شهیدان کړل، دې نه علاوه څلور کسان چې کوم دي هغه کې یو استاد وو هغه هم شهید شو، ورسره ورسره درې کسان نور هم، یو ډرایور دوه نور، مطلب ټول 13 کسان زمونږ شهیدان شول او په دې تقریبا شل دېرش کسان زخمیان هم وو.
مروت صاحب څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل په باچا خان پوهنتون چې کمبریج شوو د هغې نن دوه کاله پوره شول، تاسو څه وینئ د پوهنتون باندې په 400 کې بیا او بیا په 6 جنوري چې د باچا خان تلین هم لمانځل کیږي، څنګه څه اثرات دي د دغې پیښې په خیبر پښتونخوا کې یا په تعلیمي ادارو باندې داسې بریدونه د دې څه اثرات تاسو وینئ؟
خوره خبره خدا وا اصلي کې چې اصل کې کمنګ یو طرف ته ګورو د هغه د آرمی پبلک سکول او زمنګا واقعي کې ډیر لوی توپیر و. فرق پکې دا و چې تا ماشومان عوام دی ولس ماشومان هم وو، د آرمی کسانو ماشومان هم وو، دا لکه یو فرق و. خود دلته چې باچا خان کوم پوهنتون باندې کوم هغه دا د باچا خان د ترین ورځ وا مطلب د شلم تاریخ و باچا خان چې کوم ورځ باندې وفات شوی دی هغه موږ لمانځله په مشاعره سره، او مشاعره چې کومه وه مشاعره د 15 کسانو مشاعره وه، او مشاعره چې وه مشاعره لا شروع شوې هم نه وه، لا کسان هم نه وه رارسېدلي، په دغه ورځ باندې لړۍ هم ډېرې وې. او دومره خبره پکې دا وه چې هغه وه مشاعره د امن په نوم باندې وه. اوس تاسو دې ته خپله سوچ وکړي چې یو سړی مطلب د امن مشاعره نه شي برداشت کولی، دکې زړه کې دومره هغه نه وي، توان نه وي، د زړه دومره تنګ وي چې هغه دای د امن مشاعره نه شي برداشت کولی، به دای د عدم تشدد دای به د مطلب د نور نور شیونه څنګه برداشت کړي.
سمه ده مروت صاحب، ستاسو وخت ډېر قیمتي دی. بس یو تپوس کوم، هغه دا چې د باچا خان کومه فلسفه د عدم تشدد او بیا د هغه د تلین په ورځ باندې د هغه په نوم د یو پوهنتون باندې داسې وسلوال برید کېدل، تاسو څه فکر کوئ؟ دې سره به د باچا خان چې کوم دغه پیغام دی هغه به لا نور به زیات خپور شي، نور زیاتو خلکو ته به ورسیږي، که څنګه دغې ته دغې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ؟
رښتیا خبره دا وه چې هغه پیغام چې وو چې دوی چې کوم ما ته ته وویل چې دوی وویل چې یاره موږ به د قلم زور ختم کړو، موږ به د ولو زور ختم کړو، موږ به ماشومان بند کړو، موږ به دا وکړو، موږ به هغه وکړو. هغه اواز چې کوم دی کنه اواز دغه شو دغه تقریبا 28 نه 300 شهیدانو هغه چې دی کنه وینې اواز، وینې شولې، وینې لمبې، هغه دنیا نړۍ ته ورسېدې چې چا باچا خان پوهنتون نه څوک نه خبر
په پراګ نه ماته هغه راغلي دي، مطلب خطونه راغلي دي پوهنتونونو نه، بل چېرته نه، بل چېرته نه، دنیا نړۍ نړۍ نه خلک خبر شول ټول ورنه چې چاته نه و پته، هغه ته پته ولګېدله چې باچا خان کوم مثال زونه نه پېژانده، هغه باچا خان پېژانده، او که چاته د نورو کیسې پته نه وای چې دا شانته پوهنتون دی، هغه پوهنتون پته ورته ولګېدله. هغه پیغام نور هم خور شه، بجای دغه چې کوشش و چې یاره د شی به مونږ دلته ختم کړو.
اوریدونکو دا د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر فضل رحیم مروت وو. ته مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناور.
د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور، او د شرقي سیمې د پلټنو مشر الطاف سرور ملک، د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور له خپلو څوکو لرې کړي دي. د نقیب الله تر وژنې وروسته راو انور ویلي وو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی، خو د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لورې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلې دی. د آزاد اروپا ریډیو مشر تامس کینډ بیګا په یو بیان کې ویلي، مشال ریډیو په پاکستان کې د خپل اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده، او هیله لري چې راتلونکي به بېله زنده هواره شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مشال ریډیو د دفتر تړلو دا ګام یې د دې هیواد استخباراتي ادارې ISI د رپورټونو پر بنیاد اغوستی، او زیاته کړې چې مشال ریډیو داسې خبرونې کوي چې د هواد د ګټو پر سیتی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي عدالتونو لخوا نورو لس وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان د پوځ اماړیکو څانګې ویلي، دا ټول کسان په پاکستان کې د ترګرې په پیښو او په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال وای د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کینی، باید د هغې مالي سرچینې او جنګي صلاحیتونه له منځه وړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. د پکتیا په ګردیز کې د ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی دی. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کولو لپاره به یو سروي کوي.
او اوس هم اوریدونکو اونیس پروګرام سر وی ترازو په سر وی خبرونه کې نن تاسو د جوډو چمپین د اقصا حسین خبري اوري. اقصا د پیښور سره تعلق لري. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار ملیحا مرزا ته وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروګرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن راځه په پروګرام کې لپې خبره اقصا حسین ملمنه ده. هغه د جوډو کراټو چمپیون ده، او په دې رستو کې ورته د ښه کارکردګي په سر فخر پېښور ایوارډ ورکړل شوی دی. هغه په خپل لوبه کې د سرو زرو، سپینو زرو او د جاسو یا برونز خواوشا شل تمغې اخیستې دي. اقصا د پېشې له پلوه یو ایر هوسټس ده. ورته په پروګرام کې ستړي مشي وایي. څنګه یې تاسو؟ تاسو د خیبر پښتونخوا د کومې علاقې سره تعلق ساتي او تعلیم مچرته وکړو؟
زه د پېښور، خاص د پېښور نه تعلق لرم او تعلیم زه بیچلر سټوډنټ یم. جی د سرحد، د پېښور سرحد یونیورسيټي سټوډنټ یم. بیچلر کوم، بیچلر هم زه په فزیکل ایجوکیشن کې کوم.
د دې سره سره تاسو یو ایر هوسټ سم یې کنه؟
او جی بالکل ایر هوسټ سم.
خانه دومره کم عمر کې دا تاسو دومره ګران کارونه څنګه په سر اغستی دي؟ تاسو جوډو چمپیون یې، ماشاءالله. مارشل آرټ بیا جینکه د پښتنو په علاقه کې زما په خیال کم تر سترګو کې هیڅ هغه لاړ شي. د فیلډ ته نو څنګه همدا فیصله وکړه؟ ستاسو شوکو؟
جی بالکل، ما اصل کې همدا خبره غلطه ثابتوله کنه چې پښتنه یو جینې هم داسې نشي کولی. سر کنه ما اکثر اوریده دي موږ اکثر په هر څه نو خلکو به ویل چې پښتانه نشي کولی، پښتانه نه پرېږدي دا جینه کې داسې. نو ما دا خبره غلطه ثابتول غوښته. ما دا فیلډ زه ځکه چوز کړ چې زموږ علاقه پېښور دا صوبه سرحد کې پی کې داسې یو علاقه ده چې لکه دلته دا شی نه ډېر ډېر کم سطح باندې کېږي، او بیا خاص کر جینکو ته پاره. نو ما ویل چې زه مخکې شم نو کې دې شي زما په ذریعہ نورې جنکې هم راشي. ما اول قدم واغشتو، الحمدلله ما پسې زمانه ډېره متاثرې شوې دي جنکې. زمونږ یو ټیم جوړ شوی دی، زم کوړم چې زمونږ پښتانه هم مخکې ته راشي، ځکه چې هغوی کې ډېر زیات ټیلنټ دی. ما ډبل سیریز زکم مسله واغستو چې زه ثابت کړم خلکو ته چې جینې خطرناک ده، یو سایډ ته نه، یو سایډ ته نازک هم کېدې شي.
او تاسو د ټیم ذکر وکړو کنه چې تاسو نه جنکې متاثره شوې دي، تاسو ټیم جوړ کړی دی، خپل ډله جوړه کړې ده. آیا دا تاسو مشري کوي؟
جی بالکل زمونگا پپے خبر کی کئیوم اسٹیڈیم دے اگے کے دماغ خپل کلب دے نو اگے کے دائی چیز ہر ٹائم کی بوائز الکان پہ کی ٹریننگ کری یا سیکنڈ ٹائم چی دے نو صرف جنا کے جگہ چی ما تبا مخ کی دا مشکلات دیر پہ خیر رزو یواز دا خپل کلب نیو جنے ما الکان سر ٹریننگ کرو نو اکثر پہ دسی شہن ہو چی ما دا پارا بلکا مشکل الکان سر کولو کی نو ما با ہمیشہ دا ساتل چی زی اور دسی جنا کو دا پارا پلیٹ فارم جوڑ کم چی اگی تا آسان ہی ہر لحاظ سرا نو اس زمونگا ماشاء اللہ الحمد للہ زخبل ٹریننگ ورکو مجھنا کو دا پار اس زمونگا یو گیمز سی یو قادی اعظم گیمز اگر کی زمونگا دا کے پی کے جنا کو اولنے پوزیشن راوڑے زما خپل ٹیم اولنے پوزیشن راوڑے
سو جی نے کہہ دی تاس سر پدا ٹیم کے
جی ما سر بارا جی نے کہہ دی
شروع کے تاس وی مشکلات و تاس جے کا لخبل اکیڈمی تتلے نو یوازی نے جی نے وے کنا نو سو دا سے مشکلات چے چیلنجو نا چے تاس ورسر مخامخ وے بیا ساسو دا کورنے دا طرف نا تاس تمرستا حاصل ہوا کو سنگا
ما سر شروع نہ چھ دے جما دا والد سے تے زیاد مست کرے والے کار کی زکہ چھ یو جینے دا کور نو اوزی کنا نہ جسو پورے دا پلان دا والد سے سپورٹ و سرنی اگر یو فیل تو ہم مخ کی نشیت لے نو ما سر والد سے جما کور والا ٹول ڈے ر زیاد دے سپورٹ کرے مست را سر کرے دی فیل کا دی فیل دے مقام تلا رچھ دو کہ بزخ پل ٹولا خپل والد سے تو کم زکہ چھ ہر ٹریننگ لا بوتل اور راوستل اور ہر ٹائم ہر چیمپئن شپ لا بوتل نو اگی بما سر دا دیر زیاد محنت کرے اس بل خبر ما تا دیر مشکلات پدا دس فیل لگا شیو چیز امون پکلب کی گئی واحد جنے ہم نو دا گیم سٹارٹ ما گستے دے نو ما تا دیر شروع کی اگا پی لگل چی یو شیز کائی خلق پی لگل یو کار کی اگا لگ سختی نو ما دا سٹیپ وا گشتو نو ما تا لکانو سر ٹریننگ کول زائر خبر چی مون ٹریننگ کو مون خپل کٹ سا چو نو اگا خلقو رویہ ما سر لگا پدا لگا کنا چی دا ولی تو سنگ دا سی گیٹ اپ کے راضی دا سی گیٹ اپ کے ولی زی نو لک شانتی عام مشکلات او بل زمون گا محلے نہ بچ زر خپل لک کالونی نہ تلا منو زمون محلے والا با تیرے خبر کولی چی دا جنے دا او تا جنے ذات دے او دا شرط زی او سنگ اسس او دس واغا سی اس الحمدللہ ما گا محلے والا دی کنا چوس پما ونے فخر کی او ما سلام دا اگا محلے والا نو یعنی ما سر ٹریننگ کی
جوڈو چے دے یا مارشل آرٹ دے کی بیا چتا سس قسم ٹریننگ زی سنگ تربیت اخلیتا سو س احتیاط پکاری ہے کیا ایسا دا زخمی کی دو چانسو نہیں کنا
اخا زمونگا دا جوڑو چیرے گان دا لکا دا ریسلنگ کشتی پشاندی نو کشتی کی زیاد تر تاسو کتلی لکا پاور زیاد ضرورتی نو ہم جم ٹریننگ زیاد کو پاور والا ٹریننگ زیاد اخو اور انجری خوخام اخا را جی ہر فیل کی را جی اور یو فیل نا جی خلق رسی یو مقام تا جی خلق رسی نو دیر راگا چاہتا پتا نہیں چی اگر شاید اسا مشکلات برداشت کیوئی نو دما ہم پیل آسنا مات چیوی دی پکی دیر زیاد رکا مطلب دیر انجریز راغلی خدا دا چی اگنور کیا گا شینا اللہ بتا یو مقام تر سی باڈی فٹ کی ڈائٹ صحیح وی نو پراپر نو صحیح روانی بیا گین صحیح کی
او تا سو بلیک بیلٹ ہے کنا
او جی سو بلیک بیلٹ ہم
بلیک بیلٹ سی لک کی دی سی دیر خلکو تے نہیں پتہ بلیک بیلٹ نو تا سو سنگا تعریف
خاص دا سٹیج وی کنا لک سنگا ون کلاس نو والی میٹرک پوری دا سی زمون گو ہم بیلٹ نو چینج کی گیو وائٹ بیلٹ نا سٹارٹ اخلی اور بیا بلیک بیلٹ پوری جی سو دا تقریبا 8 بیلٹس کی دے مختلف چینج کی دے ٹیسٹ کی مختلف فائٹوں نے کی گی نو سمرا فائٹوں نے گٹی سمرا سمرا ٹائم کی گٹی نو ایپا مطابق تالا بیا بیلٹ چینج کی سو سو منتھ بعد نو دا بلیک بیلٹ چیشی نو اٹس مین چیتا لکا کوچ وی تا یو تا سی مقام مانی شو چیتا اس تا خلکو لے ٹریننگ ہم ورکو لے شی تا تا یو سرٹیفیکیٹ ملاو شی
تا سی او ایوارڈ ہم ملاو شوی دے نو سو تمغی مغسی دی چر چر تی مغسی او دا فخری پشاور ایوارڈ چیو دا سی شی دے
تمغی بزاو ہے من چی ما الحمدللہ خیبر پختونخوا تا پارا ڈیویژن لیول انٹر پروفیشنل لیول نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول باندھے ہم ماں دیر تمغی راوڑی دی مختلف ایوارڈ میں وطر راوڑی دی علاقے دا پارا خپل وطر پختونخوا دا پارا اور اس ریسنٹلی ماں تا فخر پشاور ایوارڈ ہم پدی سے باندھے ملا شے اور جمع دیر زیاد لکا ایوارڈ راوڑی دی دیر زیاد میڈلونا میں راوڑی دی مختلف اگر کی نما دا دا دی پر زمان بچے دا سنگا کالون محنت دا اوہ کالا اوہ کالا دا گیم کو مقصد دی اوہ کالو اگر نا چوڑ ماں تا چی دین اس میں لاو شو لکرمات ہے ایوارڈ پر شکل کی دیرہ کو زمان گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ چی دا فخر پشاور ایوارڈ باندے ماں تا دا غرا کو نومبر کی ریسنٹلی جب ماں پاکستان ریپرزینٹ کرے ہو ترکی تزت علی ماما اگر کے مور دین 48 کنٹریز پارٹیسپیٹ کرے ہو اسلامک کنٹریز ہو نو پاکستان میں واحد زمان سلیکشن چی اور ماں اللہ دیر یو خواہ کرے ہو بیا د تقریب اختتام اختتام کې مونږ ته چې کوم غړی د ترکی پرزیدنت دی طیب اردوغان دغه وایف مونږ د سرټیفیکیټ ډیسټریبیوټ کړو او ډېر ښه دغه زما هلته یو خلق شوی وو نو ډېر جونیئر لیول باندې مې ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کې په بینکاک کې پارٹیسپیٹ کړو اور دس از کیڈٹ چیمپئن شپ کې په یو اے ای کې پارٹیسپیٹ کړو نو پاکستان بلکہ سب پختونخوا له ما ډېر زیات ایوارڈز اور ډېر زیات میډلونه روړي نو ځکه بیا ماته دی فخر پېښور ایوارڈ راکو
اکثر تاسو سوچو کې په نړیوالو لوبو کې هم برخه اخستې ده د پاکستان نمائندګي کړې ده د پښتنو نمائندګي کړې ده
بالکل
دا ته پوس بدنو کو چې تاسو بال تلی دې لمې چې داسې قسمه لوبې کېږي نو څه فرق شته دی لکه تاسو کله داسې خفګان محسوس کړی دی چې لکه د نورو ملکونو چې کوم لوبغاړي دي هغوی زیات باصلاحیته دي یا هغوی ته کېدی شي چې صلاحیت هماغه شانتي څنګه چې د پښتنو یا د پاکستانیانو دی خو کېدی شي ته موقع زیات ملاوي نو تاسو داسې څه سوچ اوهو څه محسوس مکړو داسې
جی بالکل هغه او زمونږ مطلب په سټایل کې په باډي فزیکس کې ډېر زیات زمين اسمان فرق دی هغه دې وجینا چې موږ هم کولای شو یعنی موږ سره د ټیلنټ کمی نشته دی خو یو خدا دې چې موږ د موقع نه ملاویږي او بل دا چې کم چاته موقع ملاویږي هغه ته هغه سہولیات نه ملاو هغه شان ټریننګ نه ملاو هغه شان ډایټ نه ملاو هغه شان توجه نه ملاو نو هغه د وجینا هغه کم پاتې شي حالانکه زموږ الحمد الله په پېښور کې خو سپیشلی بزویم چې دومره ټیلنټ دی چې چرته نشته داسې ټیلنټ نو دا په زه یو طریقې سره خاص کوم دی نه چې موږ ته هم هغه رنګي ټریننګ هغه شان اکوپمنټ ملاو شي نو ډېر بخښي نو ډېر به ټیلنټ شي
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی تبار ورکو
السلام علیکم زادې له سنتورای د کور می جن سے تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم دینه دا پښتنه لاروم سي یعنی دې سره کې دا سوچ څنګه روغلو بیا پښتنه مشيري کې وا پښتنه جنې یعنی دورا پیټ تروشي یعنی دا غا سوچ دې سره کې څنګه روغلو مو پښتنه مشيري کې خو لکه ایجوکیشن ډیر کم ته کنه یعنی شو کې خاطی خو بخي پرګدې دا سي خاطو باندې دې سي جنې باندې مفاخر کوو چې دوی یعنی دې رتبه ته ورسېدله
اصل کی دا وکنه چې زبا اکثر دی نور سیټی ستلم کړه لاهور شو پنجاب سعید ال دبخل ګوندا خبرې کولې چې مطلب پښتانه جنې خو تعلیم تنه جراوته نو دا نور شنه خو پیدا دا شی په بابا باندې ډیر بد لګی دو چې ول انجن مطلب زمون پښتانه ولی دا شی نه دغه کوي نو ما اصل کی دا روایت بدلولو چې نه جنې کې هم کولې شو پښتانه جنې کې هم کولې شي نو ما دا فیل ز کم چوز کړ
یو بل اوریدونکو هم ټلیفون کړي
دا ترانه او د پښتنو ته یو نو یو د وروخو نو زول مبارکي ورکوم زه د خپل خون نه دا پښتنه کوم چې لکه کومري ماشومان سي چې راکم ظلم او زیاتې دي نو لکه دې تاسو لکه دغه وکي نو دا به ډیره خې
نو دا زما چې کم فیل لې کنه دې کې کم اس کم دومره زه په خپل اعتماد لرم په ځان باندې چې زه یو یوازې ګرځې دې شم یعنی ما سره دومره هغه خوشته کم اس کم کوي چې خپل دفاع کولې شم نو دا لکه جنکو ته د بیشي تعلیم لګ ډیر پکار دي چې هغه خپل هغه ټایم لکه سخه کولې شي دومره سترونګي لګ ډیر سترونګي چې هغه هغه پاتې ستنه اوسه کولای شي هغه ټایم دا زما مچ دا چې کوم مشکل سره تعلق لرم دا په سکولونو کې هم سٹارټ شي سکول کې باقاعده د دې کلاسونه کیږي او ماشومان او تا ورو ته د دې خبرې هغه کیږي چې د سې طریقې سره ځان بچ کول
د مستقبل لپاره ستاسو څه پلانونه دي او ټول اوریدونکو ته به ستاسو لخوا څه پیغام وي
زما دام دې چې ان شاء الله ان شاء الله زبا انټرنیشنل لوبه کوم الله دې مال همت راکړي او دې دومره کی جزا انٹرنیشنلی لو وہ کم اولمپک کی خپل ځان ریپرزینٹ کم خپل صوبہ پاکستان کو ریپرزینٹ کم کم اور زب خپل صوبی نوم اورم د کی پی کی خبر پختونخوا د پختونو نوم اورم الله دې مال ته همت را کی جزا هغه کی پارٹیسپیټ کم اورم مدا چی الله دې مال ته همت را کی جزا جن کو د پارس او کم دې کم هنر مایز د کړي ز خوړم چې نور جن کو ته او خندا هنر خپل کلب کو لاو کم اور خپل کو د بمه ټول هلدن کو د بمه دا پیغام می تھی برائے میرا پانی مونگا هم کولای شو جنکو که هم آغا مراغشت ده نو که صرف لگ سپورت ولور کلی شی نو ما سر از ما تیم ده دسی نو جنکو هم راواته شی چی سنگ ازر آواته هم نو زبا دا پیغام ورکوم چی جنکو هم کولای شی چی سنگ علاقان که نو پلیز جنکو تا هم دا علاو کئی او غی تاسو سپورت کئی
دیر دیر میرا بانی اکسا او ریدون کو دستاس نو مننا چی تاسو مونگ تا تلیفون اکڑو او امید کو چی ننانے پروگرام بستاسو خوخشی بی بی پراتلون کو هفتو که بعد اغشان تی نوری ملمنی راز راځي هغوی به د خپل کار ژوند او تجربو په حواله تاسو سره خبرې کوي. تر هغې د ځان خیال ساتئ. ما ملیحه امیرزاده ته اجازه ورکړه. د الله پامان.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي؟ د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسټرولو په اړه څه فکر لري؟ آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځې ته لار هواروي او که څنګه؟ همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی؟ د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي؟ د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي؟ په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت.
نن به په خبرونه کې واوري چې د مدرسو اصلاحاتو ترڅنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم او د خیبر پښتونخوا د ښوونځیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریباً 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما پر فکر دا پاکستان شاوخوا 90% مدرسے وار لمخہ رجسٹرڈ دی. مش فکر نہ کو چی پ مدرسو کی دا اصلاحات ضرورت ستا. ترکم چی دا مدرسو دا رجسٹریشن خبر دا نو آغا عمل روان دی. ہم داراز دا مدرسو محاسبہ ہم روان دا. مش دا کورنی چارو او دا مذہبی چارو لو وزیرانو سر خبری کری دی او هغه تم ویلی چې حکومت دی هغه مدرسې په ګوته کړی چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي یا ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی.
اور جہاں پر غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے تاکہ اس کا مداوا کیا جا سکے.
په پېښور کې د خیبر پختونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای خوشحال خان خټک ویلی ول چې د ماشومان ذهن د یوې پاک او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل وغواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له خپل وختونو کې 300 کاله مخکې لا ویلي دي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه دا بالکل یو صفا سوتره کاغذ په شان باندې دی. په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سړی پکولی شي. اوس د مدرسې نصاب دی هغه د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2000 کې 2000 کې یو کوشش وشو چې هغه نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست زه چې څه وخت چې ارمینوس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي یې جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان د انقلاب نه پس کومه دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کما نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي ورته کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغې کې دغه کتابونه د پاکستان کمشنری که کوم چاپ کړي وو د افغان کمشنریت د افغان مهاجرینو دپاره او کا مدرسې پاره وو کا د مکتب پاره وو دواړو پاره چې کوم کتابونه لا کوم شیونه چې دغه کېدل هغه کې حساب وو کاغه د مشرطي علوم کتاب وو کاغه د انګلیسي کتاب وو کاغه د پښتو کتاب وو هغه ټول د داسې شیونه تاوېدل لکه چې زه سوچ کوم چې یاره یو خو تنګ نظری وي یو ډېره زیاته تنګ نظری وي.
ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول چې هغه له وسلوالې مبارزې یا جهاد سره تړل شوی ول.
لکه مثال یو سبق و چېرته د چادر باره کې د چادر لا د کمبلې فائدې لیکلې وې هغه کې هغه یو لکه هغه نه تپوس کوي کدي وایي کدي ته چېرته روانې هغه ورته وایي چې زه خو جهاد ته روان یم ښه د چادر څه پاره وړې د کمبل څه پاره وړې ورته وایي چې دا خو چې کوم دی دا خو سړی په ځمکه باندې خوراولی شي دې کې سړی په یخنۍ نه پټېدلی شي دې باندې سړی مخ صفا کولی شي دې باندې دا شی کولی شي دا شی کولی شي بیا وتي چې بیا د جهاد چې کوم د تا چا خلاف کوي او ته وایي چې د شوروي اتحاد خلاف یې کوم او د خلق او پرچم لکه مطلب مې دا چې د خلق او پرچم ما نوم پورې پکې اخیسته شوی.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو په اړه واوریدل. ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا بیلابیل تنظیمونه په فرقه ییز فکر ولاړ دي.
او دا چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې مدرسې او نور سکولونه له یو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري.
پرابلم دلته دا دی زمونږ هیواد کې چې دا شی ډېر زوړ تضاد را روان دی، د مکتب او د مدرسې هغه وخت کې چې دا تضاد کم پټه باندې و، لا جهاد لا دغه شیونه چې کم و، د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملي شکل ته راغله. دغه په کتابونو کې خو کیسې وې، خوږې خبرې وې، هغه وې، خو صرف د ګټې خبره نه وه پکې. عموماً به خلکو د هغه خبره کوله، د جنگ بدر، جنگ احد، د نورو جنگونو چې کوم په هغه کې شوي، هند کې شوي، ایران کې چېرته، به هغه عموماً به دا خبره کوله چې بیا موږ سره دلته دا وشو، دا وشو، دا وشو، مطلب د یو جنگ ګټلی نه و. مرکزي هغه ته پرېږده چې دوی دغه شی کنټرول کړي، چې یاره پیسې کومې ورته راځي، لاسي حساب کتاب یې چې کوم دی، که دې ته راشي، ولې چې دلته چې کوم دا اسلام مدرسې چې دي، عموماً د دې هغه چې دی نصاب دا په یو هغه باندې نه دی ولاړه. دې مختلفې هغه دي فرقو کې دومره زیاتې فرقې دي، د هرې فرقې بیل بیل ځانته یو یو بورډ، خپل ځانته یو بورډ جوړ کړی دی. هغه بورډ دی بس دغه شانته شته چې کوم کې د عصري علوم هم شته او د نور علوم شته، خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی، لکه مثال سنی شیعه، دیوبندی بریلوی، فلانکی د جماعت اسلامی او د فضل الرحمن والا، بیا یې راکې بیا نه نور فرقې، بیا یې راکې نور مطلب اسماعیلانو والا خپلې دي.
په پاکستان کې پر مدرسو د سخت دریځ فکر خپرولو تور پورې کیږي. پښتنه دا ده چې مذهبي سخت دریځي څه ته وایي؟ د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي د سخت دریځۍ معنا دا ده چې یو کس خپل فکر پر نورو تپي او خپل فکر ورته سم ښکاري.
انتها پسندی تو انتها پسندی ہوتی ہے، خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی.
انتها پسندی یا سخت دریځی خو سخت دریځی بھی، که هغه مذهبي وي او که غیر مذهبي. خو څه چې مذهبي سخت دریځي ویل کېږي، هغه دا ده چې خلک د مذهب په نوم خپل فکر پر نورو وتپي یا تپل غواړي، یا یوازې خپل سوچ ورته سم او وروستی یا اخیری ښکاري، نو هغو ته سخت دریځه ویل کېږي. خو تاسې که پاکستان ته وګورئ، نو دلته خو سیاسي سخت دریځي هم شته، په نورو معاملو کې هم انتها پسندي شته. زما په فکر په تیرو لسو یا دولس کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم شوی دی، چې دا ډیر د خفګان او پریشانی خبره ده.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو د خیبر پښتونخوا نصابي بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت او په تیره خپرونه کې تاسې د یو دینی عالم له خولې واورېدل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصدو لپاره جوړ کړل شوي ول. آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځه فکر خپروي او که څنګه؟ د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفي وایي دا سمه نه ده. خبر دے ہم لو مدرسے فارغ شوئے.
نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں.
نہ بالکل داسی نہ دا، زہم لو مدرسے فارغ سوئم. زما پا فکر دا مدرسو دا نصاب لوستن کی دیر مهم کسان دا وقت پا پاکستان کی دا مسلکونو او مذہبونو ترمنز دا مکالمه پاړه کار کوي. نو زما په خیال دا خبره هیڅ سمه نه ده چې زموږ مدرسې د سخت دریځ فکر په خپرولو کې مصروف دي. دا رښتیا نه دي.
که مدرسې سخت دریځ فکر نه خپروي، نو دا تور ولې ور باندې پوري کیږي؟ اشرفي وایي دوی حکومت ته ویلي چې په وسلوالو یا سخت دریځ نظریاتي فعالیتونو کې ښکېلې مدرسې دې ورته په ګوته کړي، او که ور باندې پوري شوي تورونه ثابت شول، نو دوی به له حکومت سره ودرېږي.
کے پاس اس معاملے میں کچھ شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے.
مشخو ہم دا وایو چپدے لڑکی کا حکومت ثبوتونه لري نو وړاندې دکړي چې دا سلسله تل تر تله ختم سي. مشدا خبره د کورنی چارو وزیر ته هم کړي، د مذهبي چارو وزیر ته هم، او د وزیر اعظم دفتر ته هم کړي چې د کومو مدرسو پاړه چې د دوی سره شواهد وي هغه دی وړاندې کړي. که شواهد پرشتا ولاړ ول، نو بیا به موږ د حکومت سره ودرې شو. موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي، سکون یا آرامي وي، په هیواد کې د وحشت او ترهی پاچهی نه وي، او په دې لړ کې موږ خپل ځیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیه او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتي اخلاقي ضابطه ورکړې ده چې پکې موږ دې ټولو خبرو ته توجه ورکړي.
بس نکات کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں.
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سخت دریځی نه پیدا کوي، بلکہ د پاکستان په ټولنه کې سخت دریځی موجود ده، او دا چې د سخت دریځی د ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي.
هر جگہ ہے، مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے
سخت دریځی، هر ځای ستا مدرسے نه پیدا کوي. دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده. سخت دریځی په ټوله معاشره کې ده، نو له ټوله معاشره د دې مرض ختمولو لپاره باید کار وسی، او دا یوازې د علماو، د مدرسې استادانو، امامانو، خدیبانو یا مذهبي ګوندونو کار نه دی، بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د دې د ختمولو لپاره کار وکړي.
اوریدونکو، د مدرسې د نصاب خبره خو وشوه، اوس د سکول نصاب موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستي ول. تر دې وروسته چې په 2013 زیږیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو، نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بورډ له پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او که تاوان، او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول. مروته وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي، او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او موخه یې دا وه چې د انسانیت ذهنیت عام کړي.
ما په حساب سره خدا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته، او هغه رښتیا خبره ده، د هغه د تاوان په هغه باندې نه و. لکه زه ډېر ورکوټه مثال در کوم، ایکس چې کوم دی ماشومانو لپاره، ایکس هغه ای بی سی ڈی کې ایکس چې کوم دی، هغه هغه وه کرسمس کیو سره جوړه وه. هغه وه دې ته ته سوچ وکړه چې پاکستان کې څو فیصده مطلب دا ده، دلته عیسایان دي، بیا په دنیا کې کوم خلکو سره تا تګ را تګ دی. مقصد دا دی چې کرسمس هغه خو پېژني که نه، ماشوم لکه ایکس سره ایکس سره یو جوړېدلی شي، یو سره دغه دی دوی هغه شی ورنه لرې کړه. اوس تم دې داسې ورکوټي چې ته وګوره، لا بیا انګریزي کې ته چې کوم دې تا لیکلي چې ګوډ مورنینګ، لا ګوډ ایوننګ، دا په دوی باندې ښه نه راته. اوس ښه انګریزي کې به ته څه وایې چې ګوډ مورنینګ، السلام علیکم، خو ستا ما سره کولی شو کېدی شي چې اسلامي هېوادو کې څوک که په ژبه نه سره پوهېږي انګریزي وایي، هغه به سلام سره وکړي، په بدل کې به ته څه ورسره کوي.
مروت وایي چې په نصاب کې کوم بدلونونه کړي ول، هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول. په بل معنا، دوی پرته د مذهب له توپیره او پرته د جنس له توپیره ټول خلک د انسانیت پر اساس یو ډول بلل، او همدا خبره یې په نصاب کې ماشومانو ته خودله.
پاکستان کې چې څوک دی، هغه چې څوک کم مذهب دی، کم ژبې وال دی، هغه پاکستان شهري دی. چې لکه عیسایان دي، لا دغه شان نور نور کسان دي، په هغه باندې ورته پل. مقصد دا دی چې دا خو ته خپل په ټولنه کې ته خپل هغه کې توپیر راولې، هغه کې خپله تفریحتون راولې، هغه کې ته خلکو ته دا ښیي چې زه تر باندې لازبره یم. بیا دغه شان ته مطلب د ځنه مزانین منګه ور ماشوموالي کې هم وور کې، لکه اوس مثال هیلن کیلر کې کم دی. هیلن کیلر مشهور مضمون دی، هغه و پکې نور داسې غیر اسلامي سیزونه نه و پکې. او بل هغه دی د ښځې او د نر، د ښځې د نر لکه ماشوم جنتۍ او هلک په منځ کې چې کوم تفریق ته کې، هغه تفریق هم په خپله باندې یو بیلنس په هغه کې یو بیلنس په کار دی. ځکه چې ما د هغه تصور دی سړی بس د نصاب هغه دا دی چې هغه ښه انسان راوځي، ښه شاعري ونه راوځي، چې هغه شاعریت د اصولو باندې پوه وي، د سیویکس په اصولو پوه وي، او د نړۍ لپاره، هغه د ګاونډانو لپاره، هغه د خپل هیواد لپاره ښه انسان ثابت شي.
له ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا نصابي اصلاحات زیات ضروري دي که نه، د ټول پاکستان په کچ په تعلیمي نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده. مروت وایي تعلیمي پالیسي اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون. دی وایي د ښو ساینس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساینس لپاره بېله بودیجه یا بجټ ولري.
نصاب خو له تعلیمي پالیسي نه شروع کیږي، او تعلیمي پالیسي نه علاوه بزه به یو بل شی تاسو ته ووایم. ما خپله تجربه دا شوې وه چې ما هغه سره زمونږ پاکستاني ساینسدان چې وکته یادېږي ډاکټر سلام، چې کوم نوبل لایریټ دی، هغه دغه خاورې پیداوار کلیوال سړی و، هغه سره ما ملاقات شي او په هغه کې په مالیشیا ما ته وویل چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې وزم په هغه وخت د مالیشیا نه تپوس وکړو، آیا دا ساینسي پرمختګ دپاره ترقۍ دپاره په خپل بودیجې یا خپل بجټ کې څه پیسې ایښي دي که نه. وی چې ډاکټر مهاتیر محمد راته ووایي چې ما خو دغه شي ته خیال نه دی ورغلی، موږ خو انډسټریل ډیولپمنټ لکه د تخانهداري او انډسټري دپاره هم دغه سامان دپاره مستند دپاره هم وش ما پیسې ایښي دي، خو د ساینسي هغه پاره ما سوچ نه دی په دې باندې چېرته کړی. وی چې ما ورته وی چې بیا تا سوچ نه دی په کړی چې ته څنګه هغه توقع لري چې ساینسي
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوي بل خبر دا ده چې په نصاب کې باید د پښتنو نومیالیو شخصیتونو ته ځای ورکړل شي او هغه خپل کړل شي، ځکه چې د عالمگیریت یا ګلوبلایزیشن له دور سره د تګ او پرمختګ لپاره دا ضروری ده.
اوس په دغه معنا زمونږ تعلیمي پالیسي لازمونږ ترقی چې کوم دی، لا مونږ هغه خلک اون کول دي یا خپلول دي، آیا مونږ خلک خپلو که نه. لکه مثال به زه درکړم، آیا ملاله زه خپلومه که نه، زه ډاکټر سلام خپلومه که نه، زه محمود طرزي خپلومه که نه، زه جمال الدین افغاني خپلومه که نه. مقصد دا دی چې ما خو خپل خلک خپلو نه، بلکې اولې موږ وځغلو خپل وخت باندې، هغه موږ ځغلولي خپل هېواد نه یې وځغلو. بیا که مټ شه بیا کېدی شي موږ ورپسې شتا تاسو ورپسې وځاړو چېره
پاکستان
کے مدرسو اسکولوں د اصلاحاتو او پنساب کے بدلونو پاړه د جمهوریت خبرونه تاسو واردل چې پوهان وایي کده پاکستان حکومت د سغدریزه فکر ختمول غواړي نو باید په تعلیمی نظام او نصاب کې داسې بدلون راولي چې ماشومان ته د انسانیت فکر او نظریه ورکوي. لدې سره نننۍ خبرونه پای ته رسی. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه. جمهوریت